پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یوې لویې غونډه کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مول جګړو کورنۍ بې ځای شوي کسان پوښتلي دي.
گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمه ورونه دي، د یوې ورونه دي. موږ غواړو چې پاک خدای سوالک ما بنس کراولي.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلان ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم ک تر پای مو ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوی ډیلی ته د بلینکن لوبلنی سفر دی او تمه شي په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. ښاغلی بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبري ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پنټاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللي او هوایي حملې کړې دي، ځکه د امریکا پوځ خپلې جنگي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادي رادیو ته وویل کابل، پروان او نورو ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلیدی شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیا اچولې ده اشاره وکړه. ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراعاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشرانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس هم د دو هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تېره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېد او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته چې په کابل کې د یوې لویې غونډې په اړه باندې دی. په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ځانګړې ناسته کې له دیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې نه هدف د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې څرنګوالی او دغه راز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سول عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او دغه راز کابل کې د ملګرو ملتونو استازی د برالاینز هم خبرې کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده، دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا ووایي چې دغه لویه غونډه چې د دیر سو نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، په څه هدف جوړه سوې ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزې او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو، همدارنګه نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استاز د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
څه وویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمه ییزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو؟ ځکه چې وضعیت داسې دی چې یوه میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه وویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا والا غرمې وروسته په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کیږي. خو د برلاینز په خپل وینا کې وویل چې شاوخوا 300,000 افغانان بیړنیو بشر داستانه مرستو ته اړتیا لري. د ول کچېری د دولت عواید کم سي دي اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاسته لوېدل د ول چې دا به د افغانستان د حکومت په خدماتونو باندې ناوړه تاثیر وکړي. همدارنګ دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلل له خلکو سره په دقت ساري. نو موږ همدارنګ ول چې تعصبی چلن لګه کای سره لخذ سره چې هغه مکتب ته نه ځکار ته اجازه نه ورکي دا نه واځ نه ریوالې ټولنې ته د قبول وړ نه دی بلکې ور سره کلک مخالفت هم کوي دی ټینګار وکړ چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي ول چې په 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي نو کچیر افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي یعنی سولې کړي وي کړي وي نو دا ورته فرصت د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړه دوی ول چې موږ په افغانستان کې افغانستان پر راتلونکي باندې باور مند یو له خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو هغه یو وچکالۍ ده ناامنۍ ده وسرتان کې کورنی به د سوي دي چې موږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړې البته ولسمشر غنی وویل زه همدارنګ د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه لوي ول چې اوسنۍ کورنی جګړه اوسنۍ جګړه نه یوازې کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو همدارنګ دي نړیوالو شبکو یو جګړه ده هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان له دولت نه پرته په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني د غونډه الودین صاحب داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي تاوتریخوالی زیات شوی ده یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي یعنې دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمند کوي همدارنګه عبدالله عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظام الله حل لارې نه لري باید دوی کوشش وکړي افغانان ځانګړي توګه طالبانو ته اشاره وکړه چې یو سیاسي توافق ته سره ورسیږو بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم پیوړخیزو توګه افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله کور مو ودان ډیره مننه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالو چې دغل ته دی یو لوی غونډې راپور راکو دا غونډه پیل شوه افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ورته څرګندونه کړې دي دا مهال غونډه روانه ده خو د بند دروازو تر شا یې هم د رسنیو لسترګو نه پټه ده کمیټې جوړې شوې دي په بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپل بحثونو نچوړ ل رسنیو سره شریکوي دا غونډه داس محل جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخ بیولو ته پر مخ بیولو تورنوي جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور دغه جګړې ته هڅول شوي دي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه تفصیل له سالم احمد سالین اورو
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د ترسره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بلغړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای
De cobalt a fronti, poser, potasha tot, bemes la cobalt a fronti, do dai ta mes la khabara ki, che da gazer Afghanistan da, che tobe da Afghan, kum de kamunizam po nur bande to kakawlo, de kamunizam de Islam gang de ne jorkai wo, es Afghanistan, o les po da khabara poi da, che da jang patata, o da jang, che tare jang da,
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجمدار پرون په ټویټر کې لیکلی، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل شوي دي. ماجمدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړې دولت پاتې شوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzuda chi Pakistaniyanu rad kade ham nada. Dui par Talibanu agiz tayidai awai chi da Talibanu mashan pa Pakistan ki shwan ki di. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بې ځایه شوو کډوالو حال هم اخیستی دی، خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر افسانه رحیمی نن له سوداګرۍ خونې یونما سازیو او سوداګرو مېرمنو سره په یو ګډ کانفرانس کې وویل چې اوسمهال 50,000 ښځینه سوداګرې او کارګرې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوختې دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه وغوښتل چې د ښځینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړیو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبلو او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنه سترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالې اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت پاړاندې خنه او خوده او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکو پاړاندې خمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست رئیس شفیق الله عطایي د هیواد په اقتصادي پرمختیا کې د میرمنو رول خورا اغېزمن و بل او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې 1000 لوی او کوچني شنې خونې جوړې کړي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین آزادي راډیو ته وویل چې د شمیر شنې خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړیږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې یو او یاسلنه پر مخ تللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 318 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ او 225 نورو هغو رغنیزې چاري روان دي. یا د شنې خونې لښپېتو تر 301 متر مربع پرخواله لري. د اسري ممیز خونو جوړول د کورنۍ خوړو خوندیتوب د کال په ټولو موسمونو کې ډول ډول سبوته د د خلکو لاسرسي د کورنۍ اقتصادي وادي او د سبو د کرکلې د نویو لارو چارو دودول د غشنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 93 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
مقابله ازادي رادیو نه اوري او سم یو سیمایزه او نړیواله موضوع اخلو. د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1983 کال سره تړلی چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په استودیو کې دی. ان سه مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1983 میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې دغلته یې په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بېګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایراني فعالانو او رسنیو هغه پخوانی ایراني څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسېد نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقي د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې حمید نوري د 1983 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1983 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نخښه وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله او زیاته کړې ده چې هغه وخت د ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1,500 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 3,000 to 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1983 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کیږي دا هماغه زندان دی چې پکې دغه تورن چې حمید نوري نومیږي او په سویډن کې تورن شوی، په دې زندان کې په هغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بېځای شوې کورنۍ وایي ګرمې هوا یې ماشومان وژلي او حکومت د سرپنا ستونزه ورته حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لشکرګاه ښار د لومړی حفظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي، وړم ورځ موږ یو پردی د ګرمۍ د لاسه څخه مړ شو. هغه شپهخانه ده، معلومات یې هم کولای شئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستون جدیده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور تور غره مومنان په خاص وګر سره کې موږ اشه ته ضرورت لرو. اول موږ تور تور غره په داسې ستاتو کې د مومنان بر څنګه به گزارای ډیره سخت ده. د یوې کلمې ورونه دې د یوې نورونه دې چې خدای بنت پاکې په مابند کې راوستل د خدای زغلې چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي.
پاین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بیځای سو کورونی د غستونځ منی او وای چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکې نه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورونی شمیر 15000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15000 کورنۍ واقعیت دی چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي، تر خیمې لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې، نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي دده مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یوه کال کې د ټولو بې ځای سوو کورونیو شمیر 1000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنسوي.
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوي او دغه راز د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او دغه راز د وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور په تنګ شوي او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بچو ته چپلی چې واخلم چې دغه وکم چې
دا درش کرنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچي لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
دا یوازی حلیما او گلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال یې زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
په دې چې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یو ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شول که مونږ په کور کې چاته دس بیا شرم دی، دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. ما پکې داسې زوی ورجېد په همدې خاوره باندې. نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، دا جنګ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي او د پردیو په اشارو دې یو بل نه وژني او نه دې وطن ورانوي. په کونړ کې یو شمېر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړۍ او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
دولس نیمې بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه له عصمت ساروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کرونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبرې وکړي. پینتاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړي دي. د پینتاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټو الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلومو وسوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلي رئیس و. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینی توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 13 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو پر ټویټر او یوټیوب کې هم منتلی شئ. د سره د خبرونه پای ته رسیږي. البته خبری مسایل رازو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موته ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوع